کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. قدرمنو اوریدونکو، نن د عقرب 2 او د شنبې ورځ ده. زه سلیم محمد سلیم او سلامونه مې ومنئ. اوسنۍ خبرونه چې تر 3 بجو دوام کوي، د ځوانانو لپاره د خاص 19 پروګرام تر څنګ بیلابیل راپورونه او مرکې پکې اورېدلی سي. خو دا هر څه تر خبرونو وروسته. اوس حسیبه شهید د افغانستان له خبرونو سره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي نن په هغه فهرست کار کوي چې له مخې به یې د دې کمیسون یو شمېر هغه کارکوونکي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د تېرو انتخاباتو کې په درغلیو تورن دي له کاره ګوښه کړي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په یوې تازه نښتي کې وسلوالو طالبانو ته درنامه ژوبله اړولې. او د په نړیوالو خبرونو کې به اوري چې پاکستاني مشران وایي په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو پر سنگرونو پوځي عملیات ښه پر مخ روان دي. او د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې به د وسلوالو طالبانو ځان وژونکي حملې هیڅکله د دې عملیاتو مخنیوی ونه کړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي نن په هغه فهرست کار کوي چې له مخې به یې د دې کمیسون یو شمېر هغه کارکوونکي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د اسد د 9 نیټې په انتخاباتو کې به درغلیو تورن دي له کاره ګوښه کړي. د دې کمیسون یو کمیشنر فضل احمد مانوي نن د ازادي راډیو ته وویل کېدای شي له دغو کسانو څخه یو شمېر یې سرنوالې ته هم معرفي شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر هم پخوا ویلي وو چې کېدای شي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نږدې 200 کارکوونکي له دندې ګوښه کړی شي. اخو نن د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم ځلي انتخاباتو لپاره مبارزه یا کمپین په رسمي ډول پیل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي خبرداری ورکوي چې کچېرې د نامنو سیمو امنیت ټینګ نشي، نو دوی به ونه توانېږي چې هلته په ښه توګه انتخابات ترسره کړي. فضل احمد مانوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر امنیتي ادارو ټینګار وکړ چې د نامنو سیمو د امنیت په برخه کې چټک اقدام وکړي. اخوانان وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي ګوند پر خلکو غږ کړی او خبرداري ورکړي چې په دې انتخاباتو کې د ګډون ونه کړي. خو افغان امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د دې انتخاباتو امنیت به له پخوا هم ټینګ شي. د افغانستان د سیډنې او ارزونې ادارې په خپل یو راپور کې سپارښتنه کړې چې که افغان دولت او نړیواله ټولنه غواړي د راتلونکي کال پارلماني ټاکنې په بریالیتوب سره ترسره شي، نو سر له اوسه دې ورته تیاری ونیسي. دغې ادارې د افغانستان د زمري د میاشتې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه په خپل راپور کې ویلي چې په دې انتخاباتو کې ګڼې ستونزې موجودې وې. په راپور کې راغلي چې د زمري د میاشتې د 9 نیټې د انتخاباتو نیمګړتیاوې باید په ګوته شي او له هغو نه درس واخیستل شي. د افغانستان د سیډنې او ارزونې ادارې ویلي چې دا نه یې د کابل په استالف، قرهباغ او د شبرچی سیمو کې کړی چې د ټول هیواد نمائندګي نشي کولای. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په یوې تازه نښتې کې وسلوالو طالبان ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د امنیې قمندان جنرال خیلباز شیرزی د ازادي راډیو ته وویل چې نښته تېره ورځ د غزنی په اوبن ولسوالۍ کې پیښه شوې وه. د غزنی د امنیې قمندان وویل طالبانو د ائتلافي ځواکونو پر لوجستیکي کاروان حمله وکړه چې وروسته د دواړو لورو ترمنځ سخته نښته پیل شوه او مخالف لوري ته درنه مرګ ژوبله واوښته. د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره ونه ویله، خو په پیښه کې د دې کاروان د یو ساتونکي ټپي کېدل تایید کړل. وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړي چې په پیښه کې 2 اکمالاتي موټرې سره د 8 بهرنیو سرتیرو له منځه وړي، خو چارواکي بیا دا ادعا نه مني. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو وزارت وایي په هیواد کې به هغه مهال اصوله ټینګه او ملي یووالی راشي چې قومي مشرانو، سپینګیرو او مخورو ته واک او ارزښت ورکړل شي. دا څرګندونې نن په کابل کې د دې وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی د افغانستان د 30 ولایتونو د قومي مشرانو او مخورو په ګډون د دوی له لوري په جوړه شوې غونډه کې وکړې. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو قومي مشرانو ویل دوی هڅه کوي چې په خپلو کې د یوې ښې همغږۍ په رامنځته کولو سره په هیواد کې ملي یووالی او ثبات کړي. دوتر دیدم د افغانستان کورنی خبرونو سم پام وکړئ. د سیمه هنرې خبرون ته چې صالحه اسحقزی خالقی وړاندې کوي.
پاکستانی مشران وایي په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو پر سنگرونو پوځي عملیات ښه روان دي او دغه عملیات به د دې هیواد په مختلفو سیمو کې د ځان وژونکو حملو له امله ونه درول شي. اسوی شیدت پرس آژانس دغه هیواد صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د وینا پر اساس لیکي دولت د جمعې ورځې وخته په یوې فوق العاده غونډه کې وویل د دغو وحشیانه عملو سربیره د پاتې راتلو منل سم نه دي. د پاکستان پوځ وایي د جمعې ورځې په جګړه کې 2 سرتیري وژل شوي چې له دې سره په روانو عملیاتو کې د وژل شویو عسکرو شمېر شلو ته ورسید. دوی هم درس د دیشو وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړی چې شپږی د ازبکستان اتبادی او لدې سره د وژل شویو مخالفانو ټول تل شمیر 122 ته ورسید. او د پاکستان په اړه په یو بل نوی رپورت کې راغلی چې خبری رسنۍ د پاکستان د پوځي مقاماتو له قوله وایي د دوی ځواکونو په جنوبی وزیرستان کې له فشار ډکو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د مشر حکیم الله محسود استوګنځای ونیوه. ویل کېږي چې طالبانو له همدې ځایه خپلې حملې تنظیمولې. مقاماتو دا څرګندونې په شخصي توګه هغه مهال وکړې چې د یوې رسمي اعلامیې انتظار یې درلود. په دې اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونو له درې ورځنیو حملو وروسته د طالبانو حملې په سیمه کې کمزورې کړې او د کوټکي کلي ته ننوتل. پاکستانیو چارواکو د تهران هیئت ته چې دې هېواد ته تللې ډاډ ورکړی چې هېڅکله به وسلولو ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان له خاورې څخه په ګاونډي هېواد ایران باندې حملې وکړي. تهران د اکتوبر د 13 نیټې د حملې پړه چې د سپاهي پاسداران انقلاب د ساتونکو په شمول و 50 کسان پکې ووژل شول په پاکستان اچولې ده. ایران ویلي د حمله کوونکو ډلې اډه په پاکستان کې ده او له اسلام آباد څخه په ټینګه وغوښتل چې د دې ډلې مشر ورته حواله کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پرون خپل ایرانی سیال مصطفی محمد نجار ته وویل پاکستان به هیڅکله له خپل خاورې څخه د بل هیواد پر ضد تروریستي فعالیتونو ته اجازه ورنکړي. دا د ازادي راډیو ده. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ماسې پلټونکي نن د ایران قم ښار ته نږدې د یورانیمو د غني کولو تاسیساتو ته لاړ شي. د ایران د خبر رسولو دولتي اژانس وایي د اټومي انرژۍ د ماسې پلټونکي به په ایران کې 2-3 ورځې تیروي. قم ښار ته نږدې د یورانیمو د غني کولو د ځای چې تر 3 میاشتو پورې پټ و د لویدیځو هیوادونو هغه اندېښنې زیاتې کړې چې وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې دی. ایران پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ماسې د هغې غوښتنې وروستۍ نیټې ته هم ځواب ورنکړی شو چې وایي ایران دې د خپل اړتیا وړ یورانیم روسیې ته وسوي او د هسوي سون په موادو له بدلېدو وروسته دې ایران ته واستوه شي. ایران وایي راتلونکې اونۍ به دې غوښتنې ته رسمي ځواب ووایي. تمه ده چې د ترکیې صدر اعظم طیب اردوان به راتلونکې اونۍ ایران ته له سفر مخکې پاکستان ته لاړ شي. اردوان به په پاکستان کې د خپل 3 ورځني سفر په بهیر کې له لوړپوړو چارواکو سره په کتنو او خبرو سربیره د دې هېواد پارلمان ته هم وینا وکړي. ټاکل شوې چې د ترکیې صدر اعظم به د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په ایران کې وي. او په نړۍ کې د هوا د بدلون فعالانو نن د استرالیا په سیدنی ښار کې د اوپرا له ودانۍ څخه د دغه ښار د ساحل د غاړې په اوږدو کې د ځمکې د تودوخې د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریون وکړ. ورته لاریونونه د ټولې نړۍ له 101 څخه زیاتو هېوادونو کې لکه د پاریس د ایفل څلی، ټایمز سکوئر او همالایا کې هم ترسره شول. دغه لاریون د نړۍ د مشرانو تر هغې 500 ورځې د نړۍ د مشرانو تر هغې غونډې 500 ورځې مخته پیل شو چې د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې د نړۍ مشران د هوا د بدلون په اړه یوې نوې موافقې ته د رسیدو لپاره راټولېږي. دا و خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. نن د کابل په هنتون او اویاوي مکلیزه ولمنځل سو. د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي د اقرب د 14 انتخاباتو ته تیاری نیولې ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې پوځي عملیات سوي چې د وسلوالو مهم مشران یې په نښه کړي. د ځوانانو لپاره خاص پروګرام تاندې څنګ هم پروانه خبرونه کې اوریدلای شئ. نن په کابل کې د کابل په هنتون و اویاوي مکلیزه ول منځل سو. په دې اړه جوړ سو مراسم کې ژمنه وسوي چې دغه په هنتون به د سیمې د نورو هیوادونو له په هنتونونو سره سیال کړی سي. مجاهد جواد دغه مراسم ته ورغلی وو په اړه راپور لري.
د کابل د پوهنتون رئیس وایي که څه هم دغه پوهنتون د کمیت له پلوه په ډیرو برخو کې پوره کېدو ته نږدې شوی دی، خو بیا هم د کیفیت په برخه کې ستونزې شته چې د حلولو جدي هڅې روانې دي. حمیدالله حمید دغه خبرې د شنبې په ورځ د کابل د پوهنتون د اویاویمې کلیزې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې.
له کمی پلوه مشکل نه لرو، لیکن له کیفي پلوه له زیات خنډونو سره مخامخ یو. او مهمه هم دا ده چې موږ څنګه وکولای شو چې د تدریس کیفیت لوړ کړو، چې موږ بیرته وکولای شو د کابل پوهنتون له نورو پوهنتونو سره سیال شي. موږ 655 استادان لرو، 400 نه زیات استادان د موږ همدا اوس هم په لسانس هغه کې دي، یوازې لسانس شهادنامه لري چې دوی ته باید د تللو امکانات به هر ته مساعد شي یا د ماستری د اخیستلو د ډاکټري د اخیستلو امکانات دوی ته برابر شي. په دې لحاظ دا د موږ لوی پرابلم ده چې دا باید په نږدې راتلونکو کې هغه ته پاملرنه وشي.
خغلی حمید زیاته کړه د کابل پوهنتون د هیواد له کورنیو جګړو څخه د مخه په سیمه کې ځانګړی ځای درلوده او نه یوازې افغانانو بلکې د منځني ختیځ، پاکستان، ایران او حتی له هند څخه هم ورته محصلین راتلل. نوموړي د وروستیو پرمختګونو په اړه چې د تیرو دریو کلونو په موده کې په دغه پوهنتون کې راغلی دي داسې وویل:
موږ له 150 څخه زیات استادان بهر ته لېږلي دي، له هغو څخه 40 تنه بیرته د ماستري او ډاکټري په شهادنامو اخیستلو سره بیرته هیواد ته راغلي دي او 110 تنه همدا اوس هم په نورو هیوادو کې زده کړه کوي. درې پوهنتونونه په امریکا کې، یو پوهنتون په هند کې او دوه پوهنتونونه په جرمني کې له دې ټولو سره علمي قراردادونه لرو او زموږ د اقتصاد پوهنځی، زموږ د انجینري پوهنځی، د کمپیوټر ساینس پوهنځی او همدا ډول د ساینس پوهنځی له دې پوهنتونونو سره ټولو سره اړیکې لري. زموږ یو زیات شمېر استادان په جنوبي کوریا، جنوبی افریقا، فرانسې، انګلستان، ایتالیا، ایران، پاکستان او داسې نورو هیوادونو کې په زده کړه بوخت دي.
د کابل د طبي پوهنتون یو شمېر محصلین په پوهنتون کې د وروستیو پرمختګونو څخه خوښ بریخي، خو بیا هم وایي چې یو لړ ستونزې لري. که دا هم حل شي نو پوهنتون به د کیفیت له پلوه نور هم پرمخ ولاړ شي.
زما نوم آغا خان ده، د ملجوي طب پوهنتون د اول کال مې ده. موږ دلته خوشحاله یو له خپل درسونه او بیا هم څه ځینې مشکلات لرو. داسې ورځې چې موږ 2 ساعته درس وایو، داسې ورځې چې موږ 4 ساعته درس وایو، خو داسې مکمل 5 ساعته درس نه ده ویلی. موږ د لابراتوار په باره کې مشکلات لرو چې پیسه پر رسیدلې نه دي په سمه توګه. بعضې مشکلات استادانو سره لرو چې دوی په ځینې خپل خصوصیات سره درس ورکوي.
بله، زما نوم فوزیه صافی ده او زه د ډاکټر استاجرم د طبي پوهنتون کې محصله یم فعلا. او دلته مشکل، اساسي مشکل نور چی نشته، فقط د کتابونو نوالي مشکل دی. مثلا طبي پوهنتون کتابونه نه لري، محصلین خپل ټول اخلي یا مثلا چپدارونه دي فوتوکاپي کوي. مثلا داسې استادان چې تجربه ډېر لري هغه استادان ډېر ښه دي، محصلین ته ښه فهم تفهیم کوي.
د کابل د پوهنتون محصلین په داسې حال کې لزینو درسي ستونزو څخه شکایت کوي چې د حکومتي چارواکو زیاته پاملرنه همدغه پوهنتون ته ده، ځکه په مرکز کې پروت دی. د افغانستان د یو شمېر نورو پوهنتونونو محصلین او استادان بیا ګیله کوي چې د مرکزي حکومت چارواکي باید د کابل د پوهنتون تر څنګ د ولایاتو پوهنتونونو ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. د بېلګې په توګه د ننګرهار د طب پوهنځي محصلین وایي چې د دوی په درسي خونو او لیلیه باندې په 13 کلونو کې یوه افغانۍ هم نه ده لګېدلې او ورته هیڅ ډول عصري درسي وسایل نه دی ورکړل شوی. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
و مرودل چې په کابل کې نن د کابل پوهنتون و اویاوي مکلي زول منظر سو چارواکو ژمنه کړې ده چې د دغه پوهنتون درسي کیفیت او نور مسایلو ته به پام کوي او کوشش به کوي چې د سیمې د نورو هیوادونو له پوهنتونونو سره سیال کړي.
د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات.
د روانې خبرونې په دویم نیمای کې د روانې انتخاباتو په اړه یو ګردې میز هم لرو. او اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د لړم د 14 نیټې د انتخاباتو لپاره به یو شمېر نوي کارکوونکي وګماري. دغه ورځ به د رایې ورکولو ځینې اضافي مرکزونه هر راکم کړي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان دغه کمیسیون له یو غړي فضل احمد مانوي سره په دې اړه مرکه کړې چې په ګډه یې ورو.
خاغله منوی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د لړم د میاشتې د 14 نیټې په انتخاباتو کې د لاسوهنو او درغلیو د مخنیوي په خاطر به خپل یو شمېر کارکوونکي نوي کړي. په دې اړه تر اوسه څه شوي دي؟
دا خبره صحیح ده. د خپلواک کمیسیون دا تصمیم لري چې کوم اشخاص په تخلف کې لاس لري، په درغلۍ لاس لري، دا یې شناسایی وکړي. څوک چې قصدن درغلي کړی ده، دا یې په عدلي او قضایي ارګانونه معرفي وکړي. او بیا یې څوک چې غفلت وظیفوي لري، دا یې نه وظیفې ایستې کوي. دا د کمیسیون تصمیم ده، خو دا تصمیم نه در شاخ سپاوی شده دایی ده چې دا یو لیست جوروي چې کوم کسان د کوم ولایاتو کوم تخلف یا تخطی کړی ده، دا یې شناسایی وکړي. او بیا دا لیست نه لري کمیسیون وسپاری چې کمیسون تصمیم ونیسي.
بل دغه لیست به تاسو ته کله وسپارل شي ښاغلی مانوي؟
موږ خو تېره هفته دا سپارلی، خو اوس موږ منتظر یو چې نوې هفته چې نن شنبه ورځ ده، بیا انشاءالله په دا هفته موږ نهایي تصمیم ونیسو.
بله ښاغلی مانوي، دغه کسان چې د پخوانیو کسانو په ځای ګمارل کېږي، څه تضمین موجود دی چې دوی به درغلي نه کوي او په انتخاباتو کې به بیا لاسوهنه نه کېږي؟
زموږ په خیال هر څوک چې پوهېږي چې دلته مکافات و مجازات شته و کمیسیون په دا موضوع کې اوس جدي ده، هیڅ څوک دا جرأت نه کوي چې په تقلب کې لاس پورته کړي. خو بیا موږ کوشش وکړو چې په مهم پوستونه داسې کسان وګمارو چې موږ نه دا اطمینان لرو.
بله ښاغلی مانوي، د ډاکټر عبدالله د کمپاین ویان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ځینو کارکونکو د ګوښه کېدلو غوښتنه کړې، لکه ډاکټر لودین، ډاکټر نجفي، ډاکټر ذکریا بارکزی، او ویلي که دغه کسان ګوښه نه شي نو دوی به انتخابات تحریم کړي.
زه ګمان کوم چې کلیګوي حرفونه دا نشي کولای چې پروسه شفاف وکړي، و محض اتهام دائم کافی ندی چې څوک کوم اسناد ولري، کوم مدارک شواهد ولري چې دلته کوم کمشنر یا رئیس نه انتخابات هر څوک نه چې پتاکنو چې کار کوي چې دا طرفداری کوي او دا بې طرفه نه دي. خو بیا ښه دا دي چې دا اسنادونه صالحه مقامات ورکوي چې په دا موضوع غور وکړي. خو زما په خیال کې دا یو محض اتهام ده، کله چې کوم اسناد ولري دا ښه دي چې دولت افغانستان بیا یو عدلي و قضایي ارګانونه وسپاري، نه دا طریق په دا موضوع رسیدګي وشي.
او یوه وروستۍ پوښتنه ښاغلی مانوي، هغه ده چې ویل کېږي چې یو شمېر مرکزونه راکم شوي دي د لړم د میاشتې د 14 نیټې د انتخاباتو لپاره، که راته دا ووایي چې دغه د رای ورکونې مرکزونه په کوم ولایتونو کې راکم شوي دي؟
دا صحیح خبره ده، خو دا نه ټول افغانستان دي، دا دوه کټګوري ده. یو دا دی چې دا ضروري نه دي، کله چې موږ اوس محدود ټاکنې لرو بیا دا چې کوم مرکز ضروری نه و مونږ دای استه کوو. خو بیا نور کوم مرکزونه چې پخوا هلته لوی استنزې و امنیتي استنزې لري، دای مونږ نه غواړو چې هلته بیا هم دا مشکلات یا دا استنزې تکرار وشي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو چارواکي فضل احمد مانوي خبرې مو اورېدې. د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخابات د عقرب پر 14 کېږي چې نن د عقرب دویمه ده او 14 ورځې وروسته به دغه انتخابات وسی. دغه انتخاباتو لپاره به حامد کرزی او د هغه سیال عبدالله کمپاین کوي چې د خلکو د رایې په مرسته د جمهوري ریاست مقام خپل کړي. نن تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دویم ځلي انتخاباتو او د دغه انتخاباتو لپاره د کمپاینونو په اړه خبرې کېږي. دغه پروګرام په ژوندۍ بڼه خپرېږي چې د ماپښین له دریو د مازیګر تر 15 بجو به د پروګرام میلمانه ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته چې پر 3 بجو پیلېږي زنګ ووهي او د پروګرام له میلمنو خپلې پوښتنې وکړي. د ټلیفون شمیرې هغه وخت لنیږي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهمې مرحلې په هکله هر ورځ مرکې، بحثونه، پوښتنې او تحولات په ازادي رادیو کې واورئ.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به په کابل کې د خبرو سوي ورځپاڼه او نیوزو لنډیز له حمیدی عثمان څخه واورو.
د رادیو ورځپاڼه د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوهم دور ته په اشاره لیکلي چې ملګری ملتونه د انتخاباتو د دې دور د سختو شرایطو باوجود ډېر ډاډه ښکاري. ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د دوو کاندیدانو حامد کرزی، ډاکټر عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي کای ایدی عکسونه خپاره کړي دي. ورځپاڼه په افغانستان کې د نیستۍ په اړه یو مطلب هم خپور کړی او لیکلي چې مسکینانو ته پاملرنه د اسلام له ځانګړتیاو څخه ده او اسلام د نیستۍ د لمنځه وړلو لپاره د ښو لارو وړاندوینه کړې. د افغان حاجیانو انتقال او د هغوی ستونزې هم د ارادې ورځپاڼې د نننې ګڼې د سرمقالې اصلي موضوع ده. د نیس دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې دې ګڼې په سرمقالې کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم دور څېړلی او لیکلي چې په هیواد کې د ثبات د راتګ او د اوسني کړکېچ د ختمېدو لپاره د انتخاباتو د دوهم دور جوړېدل به ارزښته دی. ورځپاڼې په بل مطلب کې دوهم دور ته د انتخاباتو د ورتلو لپاره د تیاریو په هکله د جمهور رئیس حامد کرزي څرګنده ونه ته په اشاره لیکلي چې د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره نوی حکم صادر شوی. ورځپاڼې په بل مطلب کې له رسنیو او خبریالانو غوښتي چې په دغو حساسو شرایطو کې دې خپل دین ادا کړي. د ارمان ملي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د انتخاباتو د دوهم دور د جوړېدو لپاره د تیاریو په اړه ځانګړې کړې. سرمقاله لیکونکي توصیه کړې چې د انتخاباتو د لومړي دور په پام کې نیولو سره باید اجازه ورنکړل شي چې په دوهم دور کې تقلب وشي. ورځپاڼې په بل مطلب کې په دې ټینګار کړی چې که د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرتابه کې بدلون رانشي نو د انتخاباتو د دوهم دور جوړېده به ګران کار وي. د افغانستان د بیا رغونې د بهیر څرنګوالی او د افغانانو ستونزې هم د دغې ورځپاڼې د بل مطلب موضوع ده. د ویسا ورځپاڼې په خپل نننۍ سرمقاله کې لیکلي چې د انتخاباتو د دوهم دور د جوړېدو په صورت کې ولې په هیواد کې د ائتلافي حکومت د جوړېدو آوازې اورېدل کیږي. ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د جمهور رئیس کرزي ځینې څرګندونې خپرې کړې چې ویلي د انتخاباتو لومړی دور څنګه چې ادا کیږي هومره ناسم نه و او په هغه کې د درغلۍ ادعاګانې هم واضح نه دي. ورځپاڼې په بل مطلب کې خبر ورکړی چې د پیټر ګالبرت پر ځای ملګرو ملتونو خپل ځانګړي استازي ته نوی مرستیال ټاکلی تر څو د انتخاباتو په برخه کې له کایایدې سره همکاري وکړي. د اسلام او هیواد دولتي ورځپاڼو بیا یو لړ تحلیلي مطالب خپاره کړي. د هیواد ورځپاڼې راتلونکې ورځې د افغانستان د انتخاباتو تر دوهم دور پورې د برخلیک ټاکونکې ورځې ګڼلي چې کولی شي د هیواد راتلونکې روښانه کړي. خو د اسلام ورځپاڼې بیا د هیواد امنیتي ستونزو ته پام اړولی او لیکلي چې د تروریستانو روزنځایونه په پاکستان کې دي. دا شته سب ورځپاڼې د خپلې دې ګڼې په لومړي مخ کې د افغانستان پر انتخاباتو تبصره کړې چې له انتخاباتو څخه د رامنځته شوي کړکېچ د منځه وړلو لپاره باید په خپل افغانان عمل وکړي. ورځپاڼې د خپلې دې ګڼې په سرمقالې کې په افغانستان کې د ملي وحدت مسله څېړلې او هغې ته یې له بېلابېلو اړخونو کتنه کړې. دا شته سب ورځپاڼې هم د جمهور رئیس څرګندونو ځینې برخې خپرې کړي او لیکلي چې جمهور رئیس هم د سمو انتخاباتو د جوړېدو غوښتونکی دی. دا په کابل کې د نننیو خپرو شوو ورځپاڼو د سرمقالو او مطالبو غټ ټکي.
د نورستان والی دغه راز د دې ولایت د عالمانو د شورا رئیس د کامدیش ولسوالۍ پر وضعیت خبرې کړې دي. له دغه ولسوالۍ څخه څو اونۍ مخکې امریکایي ځواکونه ووتل. په دې اړه له سیمې رپورټ لرو.
د نورستان د دینی علمانو د شورا رئیس مولوی عبدالقیوم په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویل له کومې ورځ څخه چې کامدیش ولسوالۍ څخه نړیوال ځواکونه راوتلي هلته ولسوالۍ امنیه قومنداني او نورې دولتي ادارې فلج شوي دي.
اصلا تشکیل کې به وي خو عملا چې د خارجي قوتونه وتل د هغوی سره تقریبا هلته ادارې ټول فلج شوي دي.
ښاغلی قیوم ویل کامدیش څخه د نړیوالو ځواکونو راوتل د هغوی د ماتې په معنا دي او له امله په کامدیش کې د قدرت تشه رامنځته شوې ده.
دا داسې تقریبا یو شکست په معنا دی چې هغوی راوتې دي. اصلا د قدرت یو تشه ده.
هغه د افغانستان له مرکزي دولت څخه وغوښتل چې باید سیمې ته نوي افغان ځواکونه راولېږي څو کامدیش د دولت له وسلوالو مخالفینو پاک او امنیت پکې ټینګ کړي.
ملي ځواکونه دې هلته ولېږي. خلک د ملي ځواکونو سره هلته حساسیت او نفرت نه لري او خلک د دولت طرفدار دي او باید مرکزي دولت دې ته پام وکړي.
د نورستان والی جمال الدین بدر هم په کامدیش کې د افغاني ځواکونو زیاتولو غوښتنه کوي خو دا نه مني چې ګنی ولسوالي فلج شوي او یا هم د دولت له واکه وتلې ده. کامدیش د نورستان په ختیځ کې د پاکستان د چترال او د کونړ ناړې ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته غرنۍ او ځنګل لرونکې سیمه ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې پرې وسلوالو طالبانو برید وکړ چې په ترس کې یې اته بهرني سرتیري او یو شمیر افغان سرتیري ووژل شول او بالاخره نړیوال ځواکونه له کامدیش څخه راووتل. په دغې ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په متقابلو بریدونو کې وسلوالو طالبان ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه. روح الله انوري د ازادۍ راډیو نورستان.
زه نتایم لسیویس خبری کم دی ازادی راژیو پا انترنت گورم.
ازادی رادیو تاسو هم د انټرنیټ لالاري په ژوندۍ بڼه یا لایف اوریدلای سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ ته لاړ سي. د پروګرامونو د اوریدو ترڅنګ بیلابیل مقالې، تبصرې او تحلیلونه هم په دغه پاڼه کې تاسو کتلی او لوستلی سي. دغه راز ورځني جالب عکسونه هم دلته موندلای سي. د پاکستان ورستیو مسایلو ته کتنه کو ورستی راپورونه وایي چې په باجوړ کې پوځي عملیات سوي چې د وسلول طالبان ځینې مهم غړي په نشه سوي دي. همدا اوس را سره له پېښور د ازادي راډیو خبریال د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. د دې ورستیو عملیاتو په اړه معلومات راکړي چې دغه عملیات د چا د خوا سوي دي او څوک په نشه کړي تر اوسه پورې ورستی ارقام سلی د تلفاتو.
بله نن دا خبر غرمه محل لاسته راغلو. خو دا تازه حمله چې شوې ده د امریکایي بې پیلوټه جاسوسي الوتکو حمله د باجوړ قبایلي سیمې د ډمرډوله کلي په چتروار کلي کې شوې ده، چېرته چې د سیمې د پولیټیکل ایجنټ د معاون محمد جمیل په وینا د وسلوالو طالبانو یو مرکز و چې د ځمکې لاندې او په سمڅو کې جوړ کړی و د جاسوسي الوتکو لخوا دا په نښه شوي دوه میزایلونه پرې غورځول شوي دي. او په دې حمله کې د څوارلسو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی چې د نوموړي چارواکي په وینا په دې کې د مولوي فقیر محمد د کورنۍ غړي هم شامل دي، لکه د هغه د زوم او د هغه د وراره د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي. د دې ترڅنګ د پاکستان او د بهرنیو القاعده طالبانو سرتیري هم په دې کې وژل شوي دي. او دا حمله د باجوړ کې شوې ده. باید ووایو چې په تیر څه وخت کې چې پاکستان په قبایلي سیمو باندې کومې د بې پیلوټه جاسوسي الوتکو حملې کېږي، دا دریم وار دی چې د باجوړ سیمه په نښه کېږي او د ډمرډوله سیمه په نښه کېږي.
بلې امیر صاحب، په دغه راپور کې ویل شوی نه چې په دې عملیاتو کې ملکیانو ته هم زیان رسیدلی دی او که څنګه؟
په سیمه کې چې موږ خبرې کړې دي یا د باجوړ د سیمې نه د پاکستان په ملي پارلمان کې د دغه سیمې استازي د وکیل د اخونزاده چتن دغې سره زموږ خبرې وشولې. هغوی وایي چې کله همداسې د بې پیلوټه جاسوسي الوتکو حملې کېږي په هغې کې وسلوال هم په نښه کېږي، خو شاوخوا سیمو کې چې کوم ځایي خلک اوسېږي هغو ته هم د تاوان رسېدو ویره لیدل کېږي. دوی وویل چې د پاکستان حکومت خو په دې وروستیو کې په دې حملو باندې خپله خوله پټه کړې ده او څه نه وایي. خو دوی ویل چې موږ د پارلمان غړي په دې حملو غندنه کوو او باید ووایم چې د پاکستان د قبایلي سیمو دپاره د امنیت مسول طارق حیات تیره ورځ وویل چې تر اوسه چې څومره د باجوړ په قبایلي سیمو باندې د بې پیلوټه جاسوسي الوتکو حملې شوي دي په هغې کې د دې فوج ته هېڅ قسم تاوان نه دی رسېدلی. په دې وروستیو کې داسې ښکاري لکه پاکستان چې د بیت الله مسعود د مرګ نه پس چې د همداسې یوې حملې په ترڅ کې وژل شوی او د پاکستان دریځ د دغو حملو په وړاندې د دوی د غبرګون کم شوی دی او دوی د دې مخالفت نه کوي.
بله، مخکې هم پاکستاني چارواکو اجنسونو ته ویلي دي چې د وسلوالو ځانوژونکي حملې دغه راز د دوی بمی حملې نسي کولی چې د دوی اراده کمزوري کړي. داسې معلومیږي چې پاکستاني چارواکي هم په قوي هوډ سره راوتلي دي. په خپله وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي دي د دغو وروستیو عملیاتو په عکس العمل کې؟
په قبایلي سیمو کې د پاکستان د طالبانو د غورځنګ ویان طارق اعظم د ځینو پاکستاني رسنیو سره تماس نیولی. نور په سیمه کې امکان نه لري سړی، ځکه دوی د موبایل ټلیفونونه هم جمع کړي او د ځمکې د لارې د لینډ لاین یا د ډیجیټل نمبرې چې دي هغو سره هم تماس نه نیول کېږي. خو د طالبانو د غورځنګ ویان طارق اعظم ځینو پاکستاني مطبوعاتو ته ویلي هغه شمېره چې د پاکستان فوج ښکاره کوي چې دومره شمیر کې تاوان رسېدلی دی طالبانو ته، دومره مړی ژوبل دي، دغه شمېره سمه نه ده. دوی یو اړخیز معلومات خپروي او دوی د پاکستان د مطبوعاتو نه او د ځینو پاکستاني او بهرنیو خبریالانو نه هم دا غوښتنه کړې ده چې یو اړخیز رپورټونه دې نه خپروي. او د هغه څه چې یوازې د حکومت لخوا ویل کېږي چې دوی ډېر بریا ترلاسه کړې ده، دوی نن هم وایي چې مثلا د قاری حسین او د حکیم الله مسعود پلرنۍ سیمه چې کوټکې نومېږي او سمه د مخ سورځ مخ کې د یوې برخې د نیولو هڅه شوې وه، هغه سیمه نن دوی نیولې ده او هلته د پاکستان بیرغ رپولی دی. د حکومت لخوا دغه دعوی کېږي چې دوی ورځ په ورځ د تقویه کېدو په حال کې دي، په سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي، خو مقابل لوري ته لیدل کېږي چې په سیمه کې وسلوال طالبان هم ډېر مقاومت ښکاره کوي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریالو چې په جمع ډوله سیمه کې د جاسوسي الوتکو د وروستیو عملیاتو په اړه معلومات ورکول چې د چارواکو په وینا تر اوسه په دې حمله کې 14 کسان وژل شوي دي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهمې مرحلې د انتخاباتو په اړه تاسو خپل نظرونه، پوښتنې او وړاندیزونه د ازادۍ رادیو په ټلیفون کې ثبتولی شئ. د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ: 00002043. ستاسو ثبت شوي پیغامونه د ازادۍ رادیو په خپرونو کې له کارپوهانو او مسؤولو مقاماتو سره شریکوو. 00002043 مهیروی.
دوی بجه او دیش دقیقې دی. صالح سغزی خلقی را سره په استودیو کې د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لاندې سره.
دا انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن په هغه لیست کار کوي چې له مخې به یې هغه کارکوونکي له کاره ګوښه کړی شي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د زمري د 19مې په انتخاباتو کې په درغلیو تورن دي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره وایي افغان دولت او نړیواله ټولنه غواړي راتلونکی کال پلمنی ټاکنې په بریالیتوب ترسره شي، نو سره اوسه د ورته تیاری ونیول شي. د سرحدونو او قبایلو د چارو وزارت وایي په هیواد کې به هغه مهال سوله او ملي یووالی ټینګ شي چې قومي مشرانو، سپینګیرو او مخورو ته ارزښت ورکړل شي. پاکستاني مشران وایي په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو پر سنګرونو پوځي عملیات ښه روان دي. خبري رسنۍ د پاکستان د پوځي مقاماتو له قوله وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو د مشر حکیم الله محسود استوګنځی نیولی. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن له دریو ګوندونو څخه جوړ خپل حکومت اعلان کړ.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د افغانستان د جمهوری ریاست دویم پړاو انتخابات د عقرب پر 14مه کېږي چې سر له وسه ورته تیاری نیول سوي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال دوا خان مینپل دغه انتخاباتو په اړه یو ګردی میز برابر کړی چې په ګډه اورو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ ګردي میز میلمانه دي په کندهار کې د ملي پخلاینې د کمیسون مشر او د تیر ولایتي شورا غړی اجیا غلالۍ دستګيري، په کندهار کې د رښتیا او نظم مسول مدیر بسم الله افغان مل او قومي مشر اجي محمود علي زيدي ټولو شغلو ته شرغ لاست وایي. افغان مل سلمي پښتنه بل تاثیر اپیل کړو. د ولسمشر انتخابات وم پړاو ته ولاړو. تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د پریکړه څومره پر ځای بولی؟
د افغانستان شرایط خو تاسو ته معلوم دي، مشت معلوم دي او جهانيانو ته یا نړیوال ته هم معلوم دي چې څه ډول شرایط دي. د افغانستان خلکو په ډیرو اساسو او سختو او خطرناکو شرایطو کې په ډیر سرښندنه او فداکاري، همت او شهامت د رایو مرکز زونه ته ولاړه او خپل رای استعمال کړل او د خپل مکلفیت یو مسولیت او رسالت ادا کړي. ولې دا چې وروسته د ځینو فشارونو په اساس د شکایتو کمیسیون ته خبره ورسېدله او د شکایتو کمیسیون له خوا څخه پس له دوه میاشتو فاصله ډیره ځنډه پر افریقه اعلان کړل او د انتخاباتو مستقل کمیسیون ته خپل نظر په تحریر توګه ولېږي او بالاخره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خوا څخه هم اعلان شو انتخابات د افغانستان انتخابات دوهم پړاو ته وغځېدل، چې په دې سلسله کې د افغانستان ولسمشر هم پورین تندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه ومنله او وی ویل چې خیر دی، د دې لپاره چې په افغانستان کې تشنج رامنځته نسي، بې باوري رامنځته نسي، نور مشکلات رامنځته نسي، بیا به هم رای مرکزو ته ولاړ سو، خپل رای به استعمال کو، به ګورو هغه څوک چې مترد دي، هغه څوک چې منتقدین دي، هغه څوک چې اعتراض لري، مترزین دي، دغه د تشویش طرف کېدو په خاطر به دا خطر او تکلیف بیا هم ځان قبول کو او د افغانستان خلک به بیا هم مرکز د رای مرکزو ته ځي او خپل رای به استعمالوي. د ولسمشر دې فیصلې سره سم د افغانستان د ټولو سیمو څخه د ټولو غوښو هر غوښو کنار څخه دا ژغونه راپورته سوله د قومونو لخوا، د ولسونو لخوا چې د هغه هر کلی وسو او ټول ولس البته دا وعده وکړه چې له پخوا څخه به په څو چنده په مراتب زیات د رایو مرکزونو ته ځي او خپل رای به استعمالوي. په دې سلسله کې د کندهار خلکو د کندهار اولس هم د یوې پراخې غونډې په نتیجه کې د کندهار د سپین ژیرو مشرانو د قومي سپین ژیرو مشرانو په موجودیت کې د پریکړه د رئیس جمهور یا د ولسمشر پریکړه ومنله او ویل چې هغوی به د دوهم ځل انتخاباتو کې هم ګډون کوي. همدا نن د کندهار په ولایت کې د جناب حمید کرزي انتخاباتي کمپاین دفتر خلاص شو چې دلته په لسګونو قومي سپین ژیرو مشران د دفتر په خلاصېدو په مراسم ته راغلي وه او دلته یو پراخ کمیسیونونه څو کمیټې جوړ شوې، یو کمیسیون جوړ شو، اجرایي بورډ جوړ شو او بالاخره ټولو خلکو ته خپلې دندې او وظایف وسپارل شوله چې د شنبې د ورځې نه به انشاءالله رسما ټول غونه او کمیټې او کمیسیونونه په خپل کار شروع کوي. نو زه په دې مطمئن یم چې انشاءالله د کندهار ولس به سره د دې چې مشکلات به ډېر زیات وي بیا هم د رایو مرکزونو ته ځي او خپله رایه بیسي.
علیزی صاحب، په تېر ځل انتخاباتو کې موږ د ډېرو نامونو شاهدان وو، چاودنې او پر کندهار ښار نږدې یوویشت راکټونه وویشتل شول، ډېرو خلکو خپلې رایه ونه کارولې، څه فکر کوئ په دغه دوهم دور کې به د خلکو ګډون څنګه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. که څه بلفلام په تېرو انتخاباتو کې څه مشکل امنیتي مشکلات وه، خو دا دي چې اوس دوهم پړاو ته ټاکنې ولاړه دي، نو دا د اوزای جنوبي غرب دپاره د دغه پښتنو منچکو دپاره دا د دې پلار ډېره سخته سیالي ده چې هر څومره امنیت خراب وي او هر کم شرایط بېخي دغه دپاره نه وي مکې مسایده د انتخاباتو دپاره، خو بیا هم کنداریان او دا د کندهار ولس سپین ږیري او ځوانان نر او ښځې انشاءالله په دې کې ډېر په بیړه او شهامت سره برخه واخلي. موږ په دې یقیني یو چې د دې پلار به د هغې پلار ډېرې رایې استعمال شي او ولس به د خپله رایه بېرته بیا په مرکزو کې استعمال کړي. د دې دپاره هېڅ کوم تشویش نشته چې ولس به رایه نه کې استعمال او یا به انتخابات په ښه شفاف ډول په صحیح ډول ونیسي.
اجاغلالی دستګری په جنوب لویدیځ او زاو په ځنګړې توګه په کندهار باندې د پراخو درغلیو تور لګیدو چې د ولسمشری په انتخاباتو کې کړی دی، آیا رښتیا هم دلته دومره پراخې درغلی سوي دي او که څنګه؟
دا داسې چې په دې منطقه کې نه امنی ډېره وه، په جنوب کې که په څه په شمال کې هم ځای ځای خلبه وه، خو په جنوب کې نه امنی ډېره وه. نو د حادثاتو رپورټونه ورکول شوله په دې خاطر باندې چې بینی ټولنه یا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بې اعتمادي ښکاره کړه، او د بلې خوا سه به شاید د نورو ولایتو چې په هغه منطقو کې د ناظرین هم یو مشکل و چې ټولو کاندیدانو نه سوی کولی. یعنی اوس موږ ته ویلی چې په کندهار کې د ولسمشر کرزي دفتر خلاص و، د کمپین د ډاکټر صاحب عبدالله د کمپین دفتر خلاص و، د نورو کاندیدانو دفترونه په داسې شکل خلاص وه چې ته باور وکړه که تر اوسه پورې موږ ته سم ځای معلوم شي په کوم ځای کې دی دوه یا درو، او ولسمشري ته تقریبا یو څلوېښت کسان کاندید وه. نو چې د چا دفتر په کندهار کې نه درلود، ته پوهېږي کندهار د افغانستان دوهم ښار بلل کېږي، چا په دې منطقه کې دفتر نه درلودی نو هغه بیا کله یو منطقې ته ناظر کله استول سوی. نو په دغه ترتیب باندې د هغه کاندیدانو شکایتونه هم وه، د بلې خوا څخه د دغه د بې امنۍ مشکلات تومغه د بلې خوا څخه بینونه ټولنه د انتخاباتو کمیسیون هم پر دې سره بې اعتماده کوي، او ته باندې به یو څه ناقیب هم سوي وي. نو د زما په نظر دغه وجه وي چې جنوب ډېر د سوال لاندې راځي.
افغان مل صاحب یو نامه ویلې دی چې په هغو سیمو کې به د رایې ورکولو مرکزونه نه خلاصوي چې تېر ځل پکې درغلۍ سوي دي، ستاسې په نظر دا کار به څومره د خلکو پر ګډون باندې تاثیر وغورځوي او د یو نامه دا پرېکړه څومره پر ځای بولئ؟
غیر عادلانه فیصله پرېکړه ده، ځکه په دې پرېکړې په نتیجه کې په پایله کې شاید د هغه سیمو هغه سیمې چې هلته کوم مرکزونه یا سایټونه جوړېږي ممکن د هغو سیمو د خلکو حقوق پایمال سي او هغوی د خپلې رایې د استعمال څخه بې برخې پاتې سي، هغوی د خپل حق د استعمال څخه بې برخې پاتې سي. نو دا سمه ده چې په ځینو سیمو کې درسته ده چې درغلۍ به سوي په ځینو، خصوصا په د ښار د باندې په لیرو پرتو سیمو کې چې هغه مخکې هم ورته ایشه دوستانو اشاره وکړه چې عمده علت یې ناامني ده، هر چیز چې ناامني وي هلته به طبیعي خبره ده چې درغلۍ هم په وجود راځي. په لویه کې خو زما نظر دا و چې په اصطلاح وخت و زما د انتخاباتو دپاره مناسب وخت نه و، ځکه تر څو یو سیمه کې چې امنیت نه وي، یو چیرې چې امن نه وي، یو ځای کې چې هره ورځ موږ د مرګونو خبرې اورو، او جهانیان هم په دې باندې قانع دي چې په دې افغانستان کې په دې وروستیو وختونو کې ورځو شپو کې د افغانستان وضع بحراني سوی ده، نو باید دا کار نوی سوی د افغانستان ولسمشر ته د څه وخت دپاره نور هم دا موقع ورکول سوی و چې هغه خپل کار مخته بیولی وی، دلته لا اقل یو لږ او ډېر امن او سوله په وجود راغلی وی، امنیت تامین سوی، بیا به رایگیری او یا انتخابات د فار زمینه برابر سوی. خوب هر صورت د شو انتخابات وسوله او اغه تیر سوله او بیا په باندې د ډیرو انتقادونو نیوکونه ورسته د جنو اشخاص له خواڅخه بل اخره د انتخاب په سلافه دي سوچي دوهم ځل لپاره بیا انتخابات زمینه برابر سو اوسي تر سره سي او د دوهم ځل لپاره په دې ورستوي کې د انتخاباتو کمیسیون دا فریکړه چې هلته چې د غلی سوی د پاره سیمو کې هلته باید انتخابات ونسي. زه فکر کوم دا د عدالت او خلیلي خبره ده. دوی دې د درغلیو مخه په بل شکل ونیسي، په دې ډول یې نه نیسي چې یو بسته اولس خلک او سیمه د خپل حق څخه بې برخې کړي. هلته به ممکن خلکو درغلي نه وي کړی، خلکو اولس درغلي هیڅ وخت په هیڅ ځای کې نه ده کړی. اولسونه راغلي دي او خپله رایه استعمال کړې ده. هغوی ډېر خطرونه منلي دي، مشکلات منلي دي او ډېر تهدیدونه یې منلي دي، خو بیا هم خپل حق ادا کړی دی. هغه څوک چې مورد نظر یې وتیری ورکړی دی، دا د اولس ګناه نه ده. ګناه باید چا خبره ده په شریعت کې هم د اسلام د نظر هم او د بشر د حقوقو په لحاظ هم یو بشر د بل بشر په حق په ګناه نه نیول کیږي. دا که یو شخص خواست درغلی سوي نو ټول ولس باید یو شخص په ګناه ونیول سي او ټول ولس باید خپل حق څخه محروم نسي. زما هیله دا ده چې انتخابات باید په ټولو سیمو کې وسي، په ټولو ساحو کې وسي. البته په د شفافیت طرفدار یم، شفافیت غواړو او د شفافیت لپاره به هیله مو دا ده چې په شفافیت ترسره سي.
علیزی صاحب، تاسو یو قومي مشر یاست. یوناما دا هم ویلي دي چې د مرکز ټولې رایې یو چاته استعمال سوي نو دلته اتمی درغلی سوي دي. د دې سیمې قومي جوړښتونو ته په کتو سره ستاسو نظر څه ده؟
د انتخاباتو کمیسیون یا بینلمللي ټولنه د افغانستان ولس یا افغانی ټولنه یا افغانی کلتور او رواج ته وګوره، افغانان یو ټولنه ده، یو قومي جوړښت دی. په یو وطن کې، په یو کلي کې یو کاندید د قوم د قبیلې څخه وي، هغه بالکل بل چاته هیڅ نه ده کیږي چې بل چاته رایه ورکړي. یوازې هغه خپل کاندید ته د خپل مشرانو په هدایت هغه د دې قوم یا هغه د دې نسجت کس وي، هغه د دې د منطقې سړی وي، هغه د دې ته ګټه رسوي، هغه د هغه ګټو تاوان د منطقې سره شریک. نو ځکه دغه ولس په دغه پرېکړه کوي چې هغه یوه کس ته رایه ورکړي. دغه د افغاني کلتور څخه، د افغانانو د قومي جوړښت څخه دا ډېره لیرې پرېکړه ده او غیر قانوني پرېکړه ده چې دی کوي چې که په یوه صندوق کې د یو کاندید لپاره سل په سل کې یا په سل کې نه وي فیصد رایه اچول سوي وي، دا د یو معیار ورته ټاکلی دي چې دا شفافې نه دي. دا بیخي په زموږ په اطرافي سیمو کې، زموږ په کلیوالو سیمو کې بالکل همدا خبره ده چې د یوه کاندید په ګټه چې قوم د قوم سپین ږیرو، علماو، سیدانو، جهادي قومندانانو فیصله وکړله، هم قوم یوازې پر هغه خوا روان دي او قوم هغه تاییدوي او هغه لار تعقیبوي او هغه کس رایه ورکوي. نو په دې کې چې خلک رایه شفافې استعمال کړي، ولاړ سي پر ځان باندې خطر، زحمت، خپل اعتماد په یو چا وکړي او بیا بل څوک دا غیر قانوني بولي، دا خو د شریعت د نگاه څخه، د قانون د نگاه څخه دا یو غیر عادلانه پرېکړه ده چې دغه معیار یا د انتخاباتو په کمیسیون کې دی یا د شکایتو په کمیسیون کې دی، دا بیخي د افغاني دود او کلتور څخه لیرې خبره.
اجي صاحب، غلالۍ دستګیری د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت د ملي امنیت په شمول باندې په دا وروستیو کې خپله بشپړه تیاري د راتلونکو انتخاباتو لپاره اعلان کړې ده. ستاسو په نظر باندې په کندهار کې، په مجموع کې، په جنوب لویدیځه حوزه کې څومره امنیتي تدابیر او ضرورت ستاسو تر کومې اندازې پورې سي؟ تیر ځلې کومې نیمګړتیاوې درلودې امنیتي تدابیرو؟
کوم هغه ځایونه چې انتخابات کمیسیون په نقشه کړي وي او دوی غواړي چېرته دوی په پلان کې وي چېرته صندوقونه کښېښول سي، د هغو شاوخوا ته د امنیت سخت ضرورت دی. تېر چپال چې وه بعض ځایي کې د دولت مخالفینو وسوی کړی چې خلکو ته مشکلات پېښ کړي او د لیرې منطقو څخه ګولې راوغورځوي او یا بومي چاودنې وکړي، نو هغه رقم چې امنیت خلکو ته وقوع درلودله پر هغه رقم باندې نه و. نو دا ورې مدې سله هیله دا ده چې ټپال بهتره امنیت ونیسي، که دې توجه وکړي چې عدله سي، داسې ډېر درتوان څخه وتلې خبره نه ده.
افغان مل صاحب، دا د انتخابات دوهم پړاو ته مو لاړلو، تاسو فکر کوئ که چېرته بیا د دغو انتخاباتو نتایج راووځي او یو له دغو دوو کاندیدانو څخه د دې نتیجه ونه مني، راتلونکې پایلې به څنګه وي؟
دا که طبیعي خبره ده چې انتخابات کېږي د دوو ترمنځ یا درو ترمنځ، په دې کې ټوله چوکۍ یوه ده، د یوه مقام دپاره چې که لس کسان کاندیدان وي، که شل وي، که څلوېښت وي، که دېرش وي، که څلوېښت وي، طبیعي خبره ده چې یو نفر یو کس به د هغه دپاره راووځي. فقط دوه نفره د دې ځل دپاره کاندیدان دي دا ممکن دي دوه ترمنز دي دوه اشخاص او شخصیتونو ترمنز ډیره جدي او قوي او کلکه مقابله هم تر مرامن سسي خو زه هیله من يم چې مقابله سولهي زوي د افغانستان ملي ګټي باید د هر لور له خوا په نظر کې وساتل سي او د افغانستان د ملي ګټو په پرونا کې د افغانستان قانون په چوکاټ کې په اساسي مقابله وسي صحیح او د دوستۍ په فضا کې صمیمانه مقابله سره وسي ولیدا ک بیا یو تن مخکیکیږي او بل پاتکیږي او هغه وایي چې زه نه منم زه فکر کوم دا به د افغانستان د خلکو آراوته یو بل سپکاوی وي لکه تیر ځل چې وسو نو په دې هیله چې بیا دغه حالت رامنځته نه سي هر لوری چې مخکیکیږي مقابله باید ورته درناوی وکړي مبارکي ورکړي که رښتیا د افغانستان د ملي ګټو په خاطر باندې څوک په نظر کې ساتي او د افغانستان د ملي ګټو په خاطر د افغانستان په خاطر باندې او ځان افغان بولي او ځان د افغانستان ته وفادار او د افغانستان خدمتګار ګڼي په نور نړۍ کې خدا تحمل دی چې د دوو کسانو یا دوو اشخاصو ترمنځ چې کله مقابله رامنځته کیږي انتخابات کیږي هغه یو لوری چې کامیاب سو نو تر ټولو د مخه هغه قابل لوری ورته مبارکي ورکړي نو زه په دې هیله یم چې په راتلونکو انتخاباتو چې خدای تعالی په خیر په خوشحالي په عافیت ترسره کړي هر لوری چې وګټله هغه ته دې مبارک وي او مقابل لوری څخه د مداخله ده چې هغه باید خپله ماته ومني راسي کامیاب کاندید ته مبارکي ورکړي او د هغه تر شا ودرېږي
د جمهور ریاست در روانو انتخاباته په اړه مو په کندهار کې د ازادي رادیو د خبريال لخوا برابر شوی بحث اورید په دغه بحث کې ملمنو د دغه انتخاباته په وړاندې د پروتو غوښنو دغه راز سنځ په اړه خبري کولې او اوس هم د ځوانانو لپاره خاص پروګرام تاندې څنګه
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
ګرانو ځوانانو سلامونه په دې تند څنګه خبرونه کې لومړی له هغه ځوانانو سره غږیدل یو چې کولالیز د کوي او خولي خاورین لوښي جوړوي بیا د نام نه ولایتونو د ځوانانو ستونزې او د هغوی غوښتنې اورو او د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هیروئ دا مطالب زلینا شریفی یو په بل پسې درته وړاندې کوم ګرانوتوانانو کولال هغه چا ته وایي چې خټین یا خاورین لوښي جوړوي وایي کله چې لومړنیو انسانانو له ښکاري ژوند لاس واخیست مالدارۍ او بزګرۍ ته مخه وکړه خاورین لوښي هم جوړ کړل او تر څو چې شیشه جوړېده د خوراک څخه لپاره یې همدا خټین لوښي کارول د لرغون پیژندنې په اکثرو کیندنو کې چې په نړۍ کې کیږي د خاورې لاندې نه خټین لوښي او کودوړي هم راوځي چې د خاورینو لوښو د جوړېدو پخوانی والی راښیي
منګي اړه د شنل لمن سپینا کنا وي په غاړه د زنګي ګټه وسونه کنا تمنګي
ژیړه خوره چې کولالی لوښي ترې جوړیږي تقریبا په هر هیواد کې پیدا کیږي چې د وسپنې د زیاتوالي له کبله یې رنګ ژیړ ښکاري پخوا په افغانستان کې هم د کولالۍ صنعت ډیر و له خاورینو منګیو منګوټیو کټو او کاسوی په ټول افغانستان کې استفاده کیده چې د ستالف سیمه تر اوسه د کولالۍ د صنعت له امله مشهوره ده خو ورو ورو د وسپنې شیشې او پلاسکولو خو زیاتېدو د کولالۍ صنعت پیکه کړ اوس د فیروسکو مؤسسه چې د افغانستان د اصیل فرهنګ د بیا رغولو په برخه کې کار کوي او ځوانانو ته بیلابیلې حرفي ورزده کوي په یوه درې کلنه دوره کې ګڼ ځوانان راټول کړي او د کولالۍ په برخه کې روزي محمد سمیم د کولالۍ د برخې د اول کال زده کوونکی چې په لاس یې خټه پخوله وویل
هم نظر با علاقه هم راینده یک مسلک ما داشته
ده کسب سره می دیر علاقه و وقتل می که مسلکی ازده کم نوزک ده انستیتوت تراغلم د کولالی د لوخو جوړولو ته اول خالصه خټه پکار ده چې ریګه او نور مواد ونه لري مو ګوز د استالف له خاورې نه چمکه نومیږي او په لوګر کې یو ډول شنه خاوره ده ترې استفاده کوو لومړی په مکسر ماشینونو کې خښتو بیا یو اندازه ترې راخلو په لاس کې ښه پخو تر څو لوخو کې بیا چاوت پیدا نشي بیا په چرخ لوخې ته جوړو کله چې په کوره کې اول ور حرارت ورکړل شو بیا د چکمک د تیږې پوډر پی وهو د رنګ لپاره له یو ډول طبي موادو چې اشکار نومیږي او د تات قرآن په غرونو کې پیدا کیږي استفاده کړو
خوابه کلالانو ډیر ساده لوخی جوړول خو اوس نه یوازې خولي لوخی بلکې ډیر انتیک او تزئینی شیان هم جوړوي نجیب الله حاجی زاده د دې مرکز یو بل زده کوونکی دی چې د کلالۍ څرخ په پښو تاووي او د څرخ د سر په تخته په ګوتو خټې ته د لوخی شکل ورکوي دی وایي
اول چرخ که پای خود دار میتیم بعدان گل که سر ماشین زده میشه یا کل مهارت ها دست
هست لومنای چرخ پا پخو تاو طول مهارت پا لاسو کی دی خطی تا پا لاس دی لوخی شکل ورکو مون کولی شو دی لاس پا مرسته هر چه چی مون تا فرمایش را کلل شی جوڑ کرو لکه دی کور لپار لوخی گلدانه دی حیواناتو او انسانانو چیره دی پخوا پا پرتلاز مون جوڑ کردی شان دیر کلک دی زکا مونگی دو واری پخو اول ورته خمپز وی چی لخطی جوڑ لوخی تا پا داش کی حرارت ورکو چی پوخ شی او بیا کلمو چی لوخی رنگ کرد پخوی چی خب پوخ شی او دوام زیاد شی هدف می د کولالۍ له زده کړې دا ده چې خپل هنر ته وده ورکړو او په راتلونکي کې یوه کمپنۍ جوړه کړو او په کولالۍ سربیره چینی لوښي هم په خپل وطن کې جوړ کړو
عزیزالدین د سرامیک د برخې استاد وایي چې دلته زده کوونکو ته عملي او نظري زده کړې ورکوي دی د دغو زده کوونکو کارونه د افغانستان تر عامو کلالانو ډیر ښه او معیاري ګڼي او وایي چې په هیواد کې دننه او بهري خلک خوښوي
مونږ خو البته په اوله ابتدا کې مونږ دوی ته خپله موادات د سرامیکي دوی ته معرفي کوو بعدا هغه سامانونه او بعدا خټه ورښیو د دې ګډول یا په اصطلاح جوړول د خټې دوی ته رهنمایي کوو بعد لاغه البته په اوله قدمه کې ابتدایي کارونه په دوی باندې شروع کوو لکه لاسي کارونه البته یو خدا خپله کلتوري شکل د خپل افغانستان چې غیر مسلکي دوی سره زده کړه کوله البته دا هم ډېر فوق العاده په دنیا کې رول لري او د دې وزيات نفر خریدار دي اما بعدن اوس دلته مونږ په شکل د مسلکي هم دوی ته ورزده کوو البته دوی له دې زده کړې ناراضي دي او خوشاله دي
افغانستان کلالی او سرامیک د نورو هیوادونو له کلالی سره څومره توپیرونه لري
البته دا کلالی چې دیبونګه دا په د چرخ په سر د البته لاسي کارونه دي نه ماشینی نه قالبي مثلا نه ریخت هغه دي ټول په لاس جوړیږي البته انګلستان امریکا مثلا نور خارجي هیوادونه اکثرا سید دی دوی علاقه لري چې دا شان بازار البته مثلا بازار ته ورسیږي او هغه دی په ډیر قیمت سره اخلي
د تاسو د شاګردانو یاست تاسو کوم خپل کوم داسې جوړ شوی شای کی چې هغه ډیر په لوړه به خرڅوي هغه کوم شای د پڅو خرڅوي
زیاتره د هغه دي چې په ساته دي $200 او $300 مثلا خرڅوي دي سبب یا تکمال دي مونږه خرڅوي ل $100 نه نیول عادي شای اتر $200-$300 پورې دي مونږه شان خرڅوي
عبدالمتین ملک زاده د کلالۍ د برخې یو بل زده کوونکی دی چې په یوه لویه ګلدانۍ یې کار کاوه او تزئینولی دی وایي چې د ژوند سختو له ښوونځي پاتې کړ خو خوشحاله دی چې کسب یې زده کړی او حلاله روزي ګټي عبدالمتین نورو ځوانانو ته وایي
ځوانان دې په سر کې هڅه وکړي چې ښوونځي ته لاړ شي، تعلیم وکړي، د ښوونځي تر څنګ دې کوشش وکړي چې یو کسب او مسلک هم زده کړي چې حلاله روزي وګټي او چاته محتاج نه شي. که ځوانان په کسب و کار کې مصروف وي، له نشه یي موادو، بې ځایه ګرځېدو او نورو بدو کارونو نه به ګوښه وي. ما مخکې هم په استالف کې کلالي کوله، خو هغه وخت د کلالۍ په ډېرو خبرو نه پوهېدم، ساده شیان مو جوړول. خو اوس چې دلته راغلی یم، مهارت مې زیات شوی او په څنګ کې د سواد آموزۍ کورس هم وایم او غواړم زم استاد شم او نور ځوانان وروزم.
شمنگے واخلا واخ دے تو تا دا گدر دے علماز گر دے چلے علماز گر دے علماز گر دے چلے علماز گر دے
گرانو ځوانانو، سموده مخکې په کابل کې د شپاړسو ناامنه ولایتونو د ځوانانو استازي د ځوانانو د معینیت په نوښت په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې سره راټول شوي وو، خپلې ستونزې مطرح کړې او حل لارې ورته په ګوته کړې. په دې غونډه کې ناامني، بیکاري، د تعلیم د زمینو نشتوالی او مخدره توکي د ځوانانو تر ټولو لوی ستونزې وګڼل شوې. ځوانانو جګړه د افغان ولس او ځوانانو د بدمرغیو جر را وګڼله. وی ویل چې که د جګړو مخونی ولشي، د ځوانانو ګڼې ستونزې به اواري شي. د پکتیکا د ځوانانو استازي عرفان د دغه ولایت د ځوانانو تعلیمي ستونزې یادې کړې. وی ویل
د پکتیکا ولایت یو له هغو ناامنه بې سواده ولایتونو چې د تعلیم په کچه باندې له ټولو ولایتونو نه وروسته پاتې ولایت ده. که چیرې تعلیم نه وي، هغه خلک مثلا طالبانو په لیکه کې شاملېږي، نو که چیرته دوی ته د تعلیم تربیې په برخه کې کار وشي او دوی پوهنتونونه لوړې زده کړې وکړي، نو انشاءالله بیا آینده روښانه وي.
د کندهار د ځوانانو استازي زمیر احمد بارک وویل چې که امنیت نوی هیڅ څه ممکن نه دی. بارک په دې برخه کې د ملت په ونډه اخیستنه هم زور واچاو.
د کندهار یعنی جنوب غرب او ځکه لومړی مشکل چې دی امنیت دی، ځکه که امنیت نه وي هلته تعلیم او تربیه نشي کېدلی، هلته بیا رغونه نشي کېدلی، هلته د اطلاعات کلتور په برخه کې پرمختګونه نشي راتللی. نو زموږ لومړنی او هغه دغه ججه ستونزه چې وه، هغه زموږ امنیت و او هغه موږ دلته ډېر ټینګار وکړ چې موږ دولت باید موږ ته اول امنیت راولي. دولت بیا له ولس هېڅ نشي کولی، ځکه د ولس او خصوص ځوانانو پراخ ملاتړ نه ورسره دولت هیڅ نشي کولی. او دولت هم باید داسې پروژې په لار واچي چې ځوانان په هغه کې کار وکړي، ځوانان ته روزګار برابر شي. نو بیا ځوانان هم هیڅکله نه غواړي چې بیا امنی ته لاړ شي او مشکلات جوړ کړي.
د خوست ځوانانو استازي نصیر احمد روخان په لنډه توګه خپلې غوښتنې داسې وښودې.
په لومړي قدم کې د ښوونې روزنې لپاره په کار وکړي، په هغه سیمو کې چې امنیت نشته، امنیت د تامین کړي ترڅو ځوانان لاړ شي زده کړې وکړي. ښوونې روزنې په برخه کې د درسي مواد اضافه کړي، مکتبونه زیات شي، د روزګار لپاره د مناسب چاپیریال ورته رامنځته کړي، او د مواد مخدر د مخنیوي لپاره د مناسبې لارې ولټوي. د ځوانانو ته د حرفوي زده کړو مسایل ډېر مهم دي. هغه ځوانان چې د تعلیم له نعمت څخه بې برخې دي، د هغوی لپاره د مسلکي زده کړو لپاره یو ماحول اماده کړي ترڅو ځوانان په مسلکي لحاظ وروزل شي.
د ځوانانو معین ظاهر غوث وویل چې د ځوانانو په ستونزو به غور کوي او په راتلونکي کې به د دوی نظرونه په خپلو کاري پلانونو کې شاملوي.
موږ د ځوانانو نظریات واورېده، موږ د ځوانانو انتقادات او پیشنهادونه واورېده. بعد د دې نه چې موږ پروګرامونه جوړوو، خامخا دوی د نظریاتو سره سم دوی سره په تفاهم دغه ولایتو ته موږ خپل برنامه او پلانونه او پروګرامونه به جوړ کړو.
گرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د ازادۍ راډیو د موسیقۍ له آرشیف څخه د ناشناس په غږ سندره غوره کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
سوالګر یم ځوابونه هېروم درته درځم، سوالګر یم ځوابونه هېروم درته درځم، کچی جی پابنو جار کم درد درزم، کچی جی پابنو جار کم درد درزم. خوشالونو د خزانه په امان سچي حق دې ته جالونو د خزانه په امان پلو پلو پوش کې تو يوم درته درځم پلو پلو پوش کې تو يوم درته درځم او سوالم جواب نه هروم درته
ګرانو ځوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره و که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ بکس مری دادی په کابل کې 14 بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبرې لیک راستوي نو د پوسټ بکس مری ده 204 تیا یونیورسيټي ټاون په خبر نو تر بل خبرونه اجازه غواړم خاط او آباد دی وی
چترک سباون می تالغی زلیر نا کی چترک سباون می تالغی زلیر نا کو بنا پلے مو کی زنگوم گرت درزم کو بنا پلے مو کی زنگوم گرت درزم
د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهمې مرحلې د انتخاباتو په اړه تاسو خپل نظرونه پوښتنې او وړاندیزونه د ازادي رادیو په ټلیفون کې ثبتولی شئ. د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ: 00002043381. ستاسو ثبت شوي پیغامونه د ازادي رادیو په خپرونو کې لکار پوهانو او مسؤل